نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبه إن شاء الله من ده سورة البقرة ده آية نمبر 177 نواخلا ده 182 پوری وایو، یعنی سل ده پاسا وو یایم آیت نواخلا سل ده پاسا دو اتیایم آیت پوری وایو. اول بمون لفظی ترجمه گورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس ندا البر نیکی ان تولو چی تاسو اگرزوی وجوهکم خپل مخونه قبل المشرق مشرق طرفتا والمغربي او مغرب طرفتا ولكن او لكن البر نيكي من آمن چچا ایمان راوړو بالله فالله واليوم الاخر او داخرت پورز والملائكه او پفرشتو باندي والكتاب او پکتابونو باندي والنبيين او پنبيانو باندي وآت المال او هغور کرو مال على پا حبه ده هغو پا محبت کی ذي القربة قرابت دارانو لا یعنی رشت دارانو لا واليتامى او يتيمانانو لا والمساكين او مسكينانو لا وابن السبيل ابن چه ده انسانانو ده پار راشي نو داغی مطلب وی زوی، خو چی دا کلا دا یو بیجان سیز دا پار راشی یعنی چی پا حقی کسانوی نو بیا دا ده مطلب وی والا یعنی لاری والا مطلب مسافرانو لا والسائلین او سوال کول والو لا وفر رقابی او پخلاس والو کی دا سرتونو رقاب دا رقب نده او رقاب وای سرتونو تا یعنی مروتا واقام الصلاه او هغوی قائموی منس واتى الزكاه او هغوی ورکوی زکات والموفون او سوک چی پورا کوی بعهدهم خپل وعده والصابرین او سوک چی صبر کوی فی الباساء پتنگ لاسی کی یعنی فقر او فاقه کی والضراء او پتکلیف کی وحين البأس وحين أو بوحكي البأس دا جنگ أولئك دغدي الذين هغي چاچي صدقوا رشتياؤوي وأولئك أو دغ خلق دي هم هغي المتقون چي متقي دي. يا أيها الذين آمنوا اي خلقوا چي إيمان مراوري دي کتیبا دا دا کتاب نده کتاب هم لکل شوی سیزوی نو کتیبا لکل شوی ده دا مجهول ده او پا مجهول کی دا فاعل پتا نلگی نو لکل شوی ده علیکم پتا سباندی القصاص قصاص او دا دا قصه یا قصو نده دا دی روٹ ده قاف صاد صاد او دا دی مطلب وی فالو کول نو دا شان چې څوک د یو مجرم نه بدلا اخلي نو هغه فالو کوي فی القتل د مقتول په باره کې یعنی د مقتول لپاره او مقتول وایي هغه کس ته چې څوک قتل شوی وي الحر آزاد بالحر د آزاد په بدله کې نو دلته د بی مطلب د بدلې دی والعبد او غلام بالعبد په بدله کې د غلام والانثى او خزا بالأنثى فبدل كده خزي فمن تسوق عفية مافكريشو له دبارة دهغو من أخيه دهغو درور ده طرفنا شيء سسيز فاتباع نو اتباك واللي بالمعروف فخطر قيسرة وأداء أو أداك واللي يعني ورك واللي إليه دهغو طرفنا بإحسان سرد إحسان ذلك ذا تخفيف تخفيف ده رعاية ده يعني كمال من ربكم ستاسو ده رب ده طرفنا ورحمة أو رحمة ده فمن چسوك اعتدى زياتي وكري بعد پس ذلك ده دينا فله پس ده پار دهغو عذاب أليم دردناك عذاب ده ولكم أو ستاسو ده پارا في القصاص فبدل أخستوك حياة جند يا أولي الألباب اعقل والو لعلكم زكا تاسو تتقون تاسو بدشي كتبا لكالي شويد عليكم فتاسو باندي إذا چكلا حضر هازرشي يعني راشي أحدكم فتاسو كيو كسلا الموت مرغ إن كُشَرِي تراكا هغباتي كري خيرا مال خير خدا نيكي پا معنى كرازي لكن دلتا دا مال دا پار استعمال شوه دي الوصية وصيت كوالدي للوالدين دا مور و پلار دا پارا والأقربين أو دا رشتدارانو دا پارا بالمعروف بخطر قصرة حقا ده حق ده على المتقين فمتقين باندي ومن أو تسوك بدله بدل كريهاغا بعد پس ما سوچي سمعه هغو واردلهاغا فإنما نبشك اسمه گنا دهغو على الذين ده پار دهاغا خلقو يبدلونه بدل بهاغا إن الله بشك الله تعالى سميع خأورد والد عليم دير پوه والد يعني علم والد فمن چسوك خوافا ويريگي من موص دا وسيط كول والنا موس چاتواي وسيط كول والتا جنفا يو طرف تمائل كيدل يعني يو طرف تغرزيدل لکه مونږ چې وایو د چا طرفداري کول د چا سایډ اخستل او یا اثمن د ګناه فاصلها نو هغه دې اصلاح وکړي بینکم په منځ کې د هغوی فلا نو نشته اثمه هیڅ ګناه علیه په هغو ان بېشکه الله الله تعالی غفور ډیر بخل واله رحیم بانتهاء رحم كول والده الحمد لله لديزي پوري زمون ده سبق آياتون دي او اس با انشاء الله من ده سورة البقرة ده آية نمبر 177 نواخلا ده 182 پوري تفسير كوو پا تير سبق كي من ده خوراك سخاك ده احكاماتو پا بارا كي ويلي وو چه من كم كم سيزون خوري شو او كم نشو خوري او من تا يو دير اهم هدايت ملاو شوه وو هغه داو چې موږ د شیطان د قدمونو اتباع نه کوو نو موږ ته پته ولګېده چې کومې خبرې د الله تعالی د طرف نه دي او کومې د شیطان د طرف نه دي او شیطان په انسان باندې چې کوم کارونه کوي نو هغه ټوله بدی وي او بې حیايي وي او ګورئ د بې حیايي کارونه چرته هم د الله تعالی د طرف نه نه وي الله تعالی ډېر حیا والا دی نو چې کله د بې حیايي سو خبر راشي او ستاسو زړه هغه طرف ته مایل کیږي نو تاسو پوه شئ چې دا د شیطان د طرف نه دی او دغه شان هغه ټولې خبرې چې نه تاسو چرته اورېدلې وي نه مو ویلې وي او نه د هغې څه دلیل وي نو هغه خبرې کول په الله پسې دا هم شیطان کوي او دغه شان پړنده باندې د هیچ چا هم پیروي یعنی اتباع مه کوئ که هغه هر څوک وي سوای د الله تعالی د رسول نه هغه تاسو فالو کولی شي او د هغو بلایند فالوینګ یعنی پړنده باندې اتباع مونږ په دې وجه کولی شو ځکه چې په هغو باندې چې هر څو راغلي دي نو دا د الله تعالی د طرف نه ني باقي مونږ د بل هیڅ چا متعلق داسې نشو کولی مګر د هغه کس چې هغه مونږ له الله تعالی طرف ته دعوت راکوي او مونږ دا هم وکتل چې اکثر خلق د آبا او اجداد اتباع کوي او په دې وجه هغوی گمراه کیږي او هغوی د گمراهۍ سبب څه بیانوي چې زموږ مشرانو خو به داسې هم کول او که مونږ له د هدایت پیغام راشي نو مونږ له د هغوی په خبرو پورې نښتل نه دي پکار صرف په دې وجه چې دا به زموږ مشرانو کوو نو دا به مونږ هم کوو دا څه دلیل نه دی او دغه شان ایمان والو ته وفرمایلی شو چې تاسو طیب خورئ او د الله شکر ادا کوئ دا هم ناشکری ده چې کله مونږ په خوراک کې نقصونه راوباسو چې دا خوراک ښه نه دی دا داسې دی هغه سې دی دا ښه نه دی پوخ شوی دا هم ناشکری ده د خوراک په ځینې کورونو کې جګړې صرف په دې وجه وي چې په وروجو کې مالګه ولې زیاته شوه او په ډوډۍ کې مالګه ولې لږه ده مرچکې ولې زیات شوی دی نو دا قسمه خبرې په ناشکرۍ کې راځي چې الله تعالی در له څه درکړي نو په هغې باندې ډېر شکر ادا کوئ او بیا الله تعالی مونږ ته حرام څیزونه واضح کړل او په کومو حالاتو کې بنده هغه خوړی شي چې کله د هغو حالت ډېر خرابېدو واله وي بیا مونږ کتل چې څوک د الله تعالی پیغام پټوي نو د هغوی څومره غټه سزا ده او په آخري آیت کې مونږ دا وایي چې دا قسمه سزا ورله ولې ورکړی شوې وه انسان سوچ کوي چې یا الله دومره غټه سزا به داسې خلکو ته میلاویږي ځکه چې الله تعالی کتاب را لېږلی دی چې هغه حق و مګر خلکو په کتاب کې اختلاف وکړو او بیا د هغه اختلاف په وجه په خلکو کې بې اتفاقي پیدا شوه الله تعالی خپل رسولان راولېږل چې د هغوی اختلاف ختم شي لیکن دوی په ضد کې پراته وو او چې څوک په ضد کې راشي نو بیا هغوی په گمراهۍ کې ډېر لري لاړ شي او نن به انشاءالله مونږ په درې ټاپکس باندې خبرې کوو د سورة البقره دا حصه چې ده نو په دې کې ایمان والو له شریعت ورکړی کیږي دوی له اسلامي قانون ورکړی کیږي د دې سپاره په شروع کې مونږ وایو چې چا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او دا هغو په رسالت باندې نو اوس د دې امت قبله بیت الله طرف ته بدله شوه یعنی مسجد الحرام طرف ته اوس دا یو جدا امت دی او د دې امت خپل یو پہچان دی اوس دې امت ته د شریعت ضرورت دی چې تاسو به څه کوئ او څه به نه کوئ نو مخکې به مونږ احکامات ګورو او ګورئ د خوراک څښاک په باره کې احتیاط کول څومره ضروري دي ځکه الله تعالی د حلال حرام احکامات راولېږل که چېرې دا دومره ضروري نه وي نو قرآن کې په پدې باندې هیڅ حکم نه راتلو چې ستاسو څه مرضي ده نو هغه خورئ هیڅ فرق نه پرېوځي د خوراک سره بس ښه کارونه کوئ خوراک په خپله مرضۍ باندې کوئ نو مونږ ته پته لګي چې دین صرف د منز او روژې نوم نه دی دین دا هم دی چې مونږ څه خورو دین دا هم دی چې مونږ ودونه د کومو خلکو سره کوو او دین دا هم دی چې مونږ د الله تعالی احکامات تر کوم حده پورې منو په خپل وادي شوي ژوند کې دغه شان خبرې هم مخکې را روانې دي نو دین ډېر سیزونه کور کوي او دین دا هم دی چې د یو اسلامي ملک قانون څنګه پکار دی چې هغه هم د دین مطابق وي مونږ ته خو دین صرف مونځ روژه حج زکات ښکاري دا خو صرف د دین پیلرز یعنی ستنې دي په دې باندې د عمارت ضرورت دی یعنی د آبادۍ نن به مونږ اولنې شی ګورو چې نیکی څه شی دی دویمه به دا خبره وایو چې کله څوک یو بنده قتل کړي نو بیا د هغې څه بدله ده او درېمه خبره دا چې که څوک وصیت کول غواړي نو آیا هغه وصیت کولی شي او که نه شي کولی د چا د پاره کولی شي او د چا د پاره نه شي کولی او بیا که د چا د پاره وصیت وشي نو د هغو څنګه رویه پکار ده نو اوله مونږ ګورو نیکۍ ته چې نیکی څه شی دی سبحان الله الله تعالی مونږ ته نیکی هم بیان کړی ده مونږ د ځان نه نیکی نشو جوړولی چې دې ته نیکی وایي دا به الله تعالی مونږ ته ښیي هغه به یې مونږ ته ډیفاین کوي نیکی به ځکه هغه مونږ ته بیانوي ځکه چې زموږ نیکی خو به هغه قبلوي او نیکی مونږ د هغو د پاره کوو نو هغه به مونږ ته وایي چې د هغو په نس کوم کارونه نیکۍ واله دي. د نیکۍ په باره کې نن مونږ په مختلفو ډلو کې تقسیم شوي یو. ځینو خلکو ته مونځ روژه نیکي ښکاري او هغوی وایي چې دا نور کارونه هیڅ حیثیت نه لري، اصلي شی دا دی. او ځینې خلک وایي چې ږیره پرېښودل، حجاب کول بس دا نیکي ده، باقی کو د کور د ټولو خلکو سره هر قسم رویه او اخلاق وي او خلک د یو بل سره خبرې نشي کولی، یریږي چې دی به غوسه شي، خلک د هغوی نه لري لري تختي، د سلام کولو نه هم یریږي. کو په مسجد کې میلاو شي نو بد نیتونه یې نیولي وي، چېرته مسکی کېږي نه، هغوی ته دا دین ښکاري چې دغه شان ریزرف او سیدل ښه دي. او سخته رویه ساتل دا زموږ دین دی او مونږ په دې باندې ډېر پابند یو. دې ته دین وایي او په هغه کسانو پورې خاندي چې چا ګیره نه وي، نو دا د هغوی کانسپټ دی د دین. دویم کانسپټ دا دی چې سوشل ورک، یعنی د چا سره ښه سلوک صرف دغه دین دی. بس تاسو د خلکو په کار راځئ، د هغوی خدمت کوئ، د غریبانانو مسکینانو کارونه کوئ، بس دغه نیکي ده. کو هغوی ته د مونځ روژې د پاره ویلی شي نو هغوی سوایي چې مونږ ډېر لیدلی دي مونځ کولو واله خلک، په هغوی کې څه دي؟ ډېر حجاب والا خلک مو لیدلی دی، هغوی خدا سی وي، هغه سی وي. او ګیري واله څو خلک دي، دوی ته صرف خپل ځانونه ښه ښکاري او په هغوی کې دا خرابۍ دي. دا خرابي ده. نو هر چا د دین خپل یو معیار جوړ کړی دی. نن به مونږ ګورو چې الله تعالی څه ته نیکی وایي. آیا مونږ چې کوم کارونه کوو نو هغه نیکی ده؟ او که دا یو پوره پیکیج دی، دا یو مکمل پیکیج دی او په دې کې هر څه شامل دي، په هغې کې مونځ هم دی، په هغې کې روژه هم ده، په هغې کې وفا او عهد هم دی، په هغې کې د خلکو په کار راتلل هم دي، په هغې کې اخلاقیات هم دي، په هغې کې معاملات هم دي. نو په یو آیت کې دومره وسیع تصور ورکړی شوی دی د نیکۍ چې د هغې په ذریعه مونږ پوهېدی شو چې نیکي څه شی دی. په ایمانیات کې اولنی شی دی نیکي، دویم دی عبادات، او دریم دی معاملات، څلورم دی اخلاقیات. دا نیکي ده. نو دا څلور خبرې په دې آیت کې راغلي. سبحان الله. نو نیکی یو شی مه تصور کوئ. او مونږ به دا شی هم وګورو چې مونږ په یو سیس پورې ونښلو چې هم دا نیکی ده. اوس آیت نمبر 77 ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لیس البر، نه ده صرف نیکی. او صرف نیکی ولې لیکو دلته مو؟ ځکه چې کچری دا وی چې لیس البر، یعنی کو پرا باندې پیخ وي، نو بیا به د هغې مطلب و چې دا خو نیکي ده نه، قبل المشرق والمغرب، چې تاسو خپل مخ وګرځوئ مشرق طرف ته یا مغرب طرف ته. دا نیکي ده نه، ځکه چې دا هم یو نیکي ده. نو بیر چې راغې، نو د هغې مطلب دا شو چې نیکي صرف دا نه ده چې د قبلې ډایرکشن فالو کول، دا خو نیکي ده، لیکن دې ته صرف نیکی مه وایئ. نو دلته د قبلې د ډایرکشن خبره ولی راغله؟ ځکه چې مونږ د دې سپارې په اوله کې وکتل چې څومره ځله دا خبره په تاکید سره وشوه چې قبلې طرف ته مخ کړئ. چې کله تاسو مونځ ته ودرېږئ نو قبلې ته مخ کوئ. اوس تاسو ګورئ، د دې ټاپک نه به تاسو ته اندازه وشي چې دا د هغې سوسایټی یعنی معاشره بریکنګ نیوز یعنی مضمون جوړ شوی و. هر طرف ته دا بحثونه کېدل چې د دوی خو قبله بدله شوه. دا لا څنګه خلک دی؟ دوی ته په اوله کې پته نه وه چې مونږ ته کوم طرف ته مخ کول دي، کله یو خوا کوي او کله بل خوا. دا لا څنګه دین دی؟ دومره ډېرې خبرې او دومره پروپیګنډاز شروع شوې په دې خبره باندې، او داسې ښکارېده لکه چې دین بس دغه دی او د دې نه سیوا نور هیڅ نشته. هر ځای دغه خبرې وي. کله کله یو داسې نوې خبر راشي چې کوم خوازی نو هغه خبره وي. نو دا د هغه ورځو یو ګرم بحث والا ټاپک و. نو وفرمایلی شو چې صرف دا خو دین نه دی، تاسو ته ټول دین دا ښکاره شو. تاسو په دې خبره پورې نښتیئ چې یو خوا مخ کوئ او بل خوا مخ کوئ. دی خو د دین په روح باندې نه دی پوها، لکه څنګه چې به یهودیانو کول. نو د دوی د ټولو نه غټ پرابلم دا و چې دی پریچولز کې ډیر مخ کې دي. ظاهری عبادتونه خو ډیر کوي لیکن د هغې په اصل مقصد باندې نه پوهیږي چې د دې اصلي مقصد څه دی، د دې روح څه دی. اصلي خبره خو دا ده چې د الله تعالی حکم ومنلی شي، چې هغه د یو ځای حکم راکړي چې دې طرف ته مخ کړئ نو موږ به د هغو خبره منو. زمون خو نه د مشرق سره محبت دی او نه هم د مغرب سره دشمنی ده، هیڅ داسې خبره نشته. مونږ ته خو صرف د الله تعالی خبره منل دي چې هغه مونږ له د کوم ډایرکشن حکم راکوي نو هم هغه طرف ته به مونږ مونږ کوو. زمون خو څه مسله نشته. نو دلته بنیادی خبره ده د الله تعالی د حکم تعمیل کول، دا نه ده چې مونږ په ظاهره پسې لاړ شو او هغه خبره ټینګه کړو. لکه نن سبا د دې خبرې دومره غټ افسوس دی او فکر دی چې دا امت مسلمه په فرقو کې څنګه تقسیم شو. دومره فرقه پرستی ده چې ټول عبادت ته فرقه کیږي، باقاعده د هغې پوجا کوي. کوستا تعلق د یو خاص فرقه سره وي نو بیا تاسو ښه مسلمانان یې، او کچری د هغه فرقه سره مونه وي نو بیا تاسو هیڅم نه یې. بیا ستاسو دین او ایمان زیرو دی. او دې فرقواریت مسلمانان داسې تقسیم کړل چې د چا توجه دې طرف ته نشته چې نیکی څه شی دی، ایمان څه شی دی، اخلاق څه دي، معاملات څه دي. الله تعالی چې کوم د نیکی کارونه او کومې خبرې رالېږلې دي هغه په دماغو کې نشته چې بس موږ د فلاني فرقې سره میلاو شو نو بیا به موږ صحیح شو. که موږ د یو خاص فرقې سره نه یو نو بیا ټول خرابې دی. په هغې باندې جنگ جګړې او بحثونه کیږي، د هغې په وجه په یو بل پسې بدې ردې ویل، په ممبر باندې کیناستل او د فرقو خبرې کول. نو دا اصلي نیکي روسته کړي او په فرقه پرستۍ باندې زور ورکړی شي او بیا بنده ټول عمر خپله فرقه مخکې کوي او په دې کې ټول عمر تیر شي. د نیکۍ د خبرو سره د هغوی هیڅ دلچسپي نه وي. نو موږ له په دې خبره باندې پوهېدل دي چې دا سایډ والا خبرې دي او په دې پورې دومره من خلی چې اصلي نیکی کول مو هیر شي، داسې مه کوئ. ټیک ده، تاسو یو امام فالو کوئ چې د چا مذهب ستاسو خوښ وي د هغو خبره تاسو ته ښه او صحیح ښکاري، لیکن هغه هر څه ګڼل چې د مسلمانۍ نه مخکې تاسو دا تپوسونه شروع کړئ چې ستاسو تعلق د کومې فرقې سره دی، نو په دې وړو سیزنو کې من خلی. دې ته فروعي سیزونه وایي چې تاسو شاخونه راټینګ کړل او اصلي شی مو پرېښودو. دلته الله تعالی فرمایل چې ګورئ نیکی خو صرف دا نه ده، ولیکن لیکن البر نیکی من آمن بالله، چې څوک ایمان راوړي په الله باندې. خبره خدا سی پکار ده چې نیک هغه دی چې څوک ایمان راوړي په الله باندې، لیکن دلته راغی چې نیکی هغه ده چې څوک ایمان راوړي په الله باندې. البر خو مصدر دی، که تاسو په مصدر نه پوهیږئ نو هیڅ خبره نه ده. نو دلته البیر راغی او مونږ ته ویلی شو چې هغه کس داسې دی چې د هغو په لیدو سره خلک وایي چې دا خو ټوله نیکي ده. لکه که مونږ چا ته وګورو چې هغه ډیر زیات سخی وي نو مونږ وایو چې هغه خو سخاوت دی. مونږ دا نه وایو چې هغه سخی دی، بلکې مونږ وایو چې په هغو باندې د سخاوت حد تمام دی. که څوک ډیر محبت کوي نو مونږ دا نه وایو چې دا محبت کول واله دی، بلکې مونږ وایو چې دا خو محبت دی. نو دغه البر نیکی یعنی نیک کس هغه دی چې د هغو نوم نیکی وي. چې څوک من آمنه بالله، نو دلته د ټولو نه مخکې په ایمانیات باندې خبره شوې ده. د آمنه بالله نه واخله د ون نبیین پورې، دا ایمانیات دي. او ایمان کوم ځای وي؟ که زه تاسو ته ووایم چې تاسو ما ته خپل ایمان لږ وښیئ نو تاسو خپل حجاب خو خیالی شئ، منځ خیالی شئ، لیکن تاسو خپل ایمان نشئ خیالی. ځکه چې ایمان کوم ځای وي؟ هغه په زړه کې دننه وي. نو اوله خبره د سوراغله د باطن یعنی پټ دننه، او زموږ توجه په سوی په ظاهره باندې. او ایمان کوم چې دننه شی وي په هغې باندې خو مونږ خبر نه یو چې هغه شته هم او که نه. په ظاهره د ایمان دعوی کوو او دننه مو سوی، دننه ایمان مړاوی وي، په ظاهره باندې منډه ترړوي لیکن دننه سوی هیڅ هم نشته. او دا مسله د منافقینو وه. د هغوی دننه ایمان نه و، نو د ټولو نه مخکې چې کوم نیک انسان وي نو هغه په خپل باطن یعنی خپل ځان د دننه نه ښه کوي، دا ښکلی کوي. او په ایمانیت کې هم د ټولو نه مخکې په الله باندې ایمان. او څوک وایي چې د هغو په الله باندې ایمان نشته، دا خو ټول وایي چې زموږ په الله باندې ایمان دی، منافقینو به هم دا خبره کوله. نو ولې هغوی ایمان والا ګڼلی شوي وو؟ نه، ځکه چې په ایمان او اسلام کې فرق دی. په اسلام کې بنده داخلیږي د کلمې د ویلو سره، لیکن ایمان په زړه کې دننه وي. ایمان په چا کې شته او که نه، ضروري خو نه ده چې څوک د اسلام راوړي او په هغوی کې د ایمان هم وي. هر مؤمن مسلم دی، لیکن هر مسلم ضروري نه ده چې مؤمن وي. هر مسلمان ضروري نه ده چې مؤمن دی وي، ځکه چې د ایمان بوټی په حفاظت سره لویول وي، د هغې پرورش پکار وي، په هغې باندې محنت کول وي. کچری دا یو څو ورځې بغیر د محنت نه پاتې شي نو دا به مړاوي شي، او کله کله دا مري هم. ها، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ایمان کمیږي او زیاتیږي، دا په تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو څومره د دې حفاظت کوئ، تاسو څومره د دې کیر کوئ چې دا دې لویږي او همیشه دې تازه وي. داسې خو نه ده چې مونږ کلمه ووایو نو بس. مونږ په مسلمانانو کورنو کې پیدا یو، نو دا پوره ده. نو د دې په وجه په مونږ کې ایمان دی او دا په خپله لویږي. نو دا خبره تاسو ته چا کړې ده؟ ستاسو څه خیال دی چې دا ایمان به بغیر د څه محنت کولو نه زیات شي؟ د دې د زیاتولو دپاره خو نن مونږ ناست یو. دا مونږ چې قرآن پاک وایو نو د دې مقصد دی چې زمونږ ایمان سیوا شي. کچرې دا مړاوی شوي وي نو چې دا تازه شي. کمزوری ایمان نه دی پکار زمونږ. مونږ ته ضرورت دی د طاقتور ایمان، د مضبوط ایمان. ایمان بالله ډیره لویه خبره ده. ایمان هغه تصدیق دی چې د هغې په وجه امن او اطمینان وي. دا دی د ایمان تعریف. علامه راغب اصفهانی فرمایي هغه د ایمان دا تعریف کړی دی چې ایمان تصدیق دی. کوم یو تصدیق؟ دا د دې خبرې اعلان دی، ډیکلریشن دی، د څو خبرې؟ د امن او اطمینان. ایمان صرف د زبانی خبرې نوم نه دی، ایمان په زړه کې دننه دی. او د دې اظهار څنګه کیږي؟ د ژبې سره او بل د اعضا سره، د عمل په ذریعه. نو ایمان پړنده باندې تلل نه دي چې زمونږ مور پلار مسلمانان دي نو ځکه مونږ مسلمانان یو. نو داسې نه ده چې چونکې مونږ مسلمانان پیدا شوي یو نو مونږ ایمان واله شو. نه، ایمان خو د شعور نوم دی، د یو داسې شعور چې هغه ژوندی وي. چې تاسو یو شی د شعور سره منئ، الله تعالی داسې منل چې واقع دا ټول صفات د الله تعالی دي، چې هغه په خپلو ټولو صفاتو کې کامل دی، مکمل دی، په هغو کې هیڅ قسمه کمزوري نشته. هغه د هر نقص نه پاک دی، هغه با اختیار دی، یعنی ټول اختیار د هغو سره دی. هغه د ټولو قدرتونو مالک دی، هغه د علم مالک دی، هغه په هر څیز باندې خبر دی، اورېدو واله دی، لیدو واله دی، پوهې واله دی. د الله تعالی ټول اسماء الحسنا چې دي نو په هغې ځان پوه کړئ او هغه منئ. او په دغه صفاتو داغو څوک شریک نشته، ټیک ده؟ د الله په فیصلو باندې راضي کېدل، مطمئن کېدل، د دې ټولو سیزنو د یو ځای کېدو نه ایمان جوړیږي. نو اصل ایمان د یو شعوري سفر نوم دی، دا یو جرنی ده. او په دې کې انسان هر ورځ زیاتیږي، سیوا کیږي. چې څوک د خپل ایمان آبیاري کوي، یعنی اوبه ورله ورکوي، نو هغه لویږي او تازه کیږي. بیا هغه خدای چې هغه د انسان نه پناه دی، هغه ته داسې ښکاره شي لکه چې ما هغه ولیدو، یعنی هغه په خپل ژوند کې خپل رب تلاش کړي، هغه الله تعالی داسې محسوسوي لکه هغه چې الله تعالی ولیدو. نو دغه شانوي الله تعالی داغو په ژوند کې، دا داغو په ژوند کې یو انقلاب راولي. په دې خبره باندې تاسو د یو وړوکي مثال په ذریعه پوه شئ. د موسی علیه السلام په زمانه کې په مصر کې جادوګران وو. دا جادوګران د موسی علیه السلام سره د مقابلې د پاره راغلی وو. چې کله جادوګران وکتل چې موسی علیه السلام لاټۍ وغورځوله او دا غینه مار جوړ شو او د جادوګرانو هغه ټول ماران وخوړل، نو هغه وخت دا غوی یقین په دې خبره پیدا شو چې دی خو د الله نبی دی. چې څنګه هغوی د موسی علیه السلام معجزه ولیده نو هغوی ټول په سجده باندې پرېوتل او هغوی وی چې آمنا برب العالمین چې مون ایمان راوړو پر رب العالمین باندې. دې ایمان په هغوی کې دومره غټ چینج راوستو او هغه جادوګران چې د فرعون د عظمت په وجه لاندې پراته وو خښ وو. د هغو تعریفونه به یې کول، د هغو چاپلوسۍ به یې کولې، او چې څنګه هغوی ایمان راوړو نو فرعون هغوی له دمکي ورکړه چې زه به تاسو له دومره سخته سزا درکړم چې په مخالف سمتونو کې به زه ستاسو لاس خپې پرې کړم، یعنی د ښي لاس سره به زه ستاسو ګس خپه کټ کړم او تاسو به په سولۍ باندې اویزان کړم. هغوی ورته په جواب کې وی چې ستا څنګه خوښه ده نو وکړه، ته خو زمونږ نه زمونږ ژوند اغستی شې، خو د هغې نه اخوا خو ستا بالکل اختیار نشته. نو جادوګران خو هغه وو، لیکن د هغوی دننه ایمان دومره مضبوط شو چې د هغوی نه نوي انسانان جوړ شو، داسې انسانان چې هغوی الله تعالی وپېژندو، هغوی د الله نه یریدل. نو ایمان د الله د پېژندو نوم دی. که انسان رب پېژني نه، نو بیا د هغوی ایمان په څه خبره شو؟ چې انسان په کوم څیز باندې ایمان راوړي نو د هغې مطابق د هغو کیفیت شي. د مثال په طور ستاسو د زړه حال به هغه حال نه وي چې کله تاسو یو میږي ووینئ په نسبت د مار د لیدو. د مار د لیدو سره د زړه حالت بدل شي. نو چې کله انسان یو شی مني نو د هغو د زړه کیفیت د هغې مطابق شي. چې کله انسان وایي چې ما په الله تعالی باندې ایمان راوړو، نو بیا د الله تعالی د هیبت نه، د هغو د یری نه، د انسان آواز ډېر ښکته شي او هغه ژوند بیا آزاد ژوند نه وي، هغه بیا د پابندۍ ژوند تېروي. هغه داسې محسوسوي چې زما رب ما ته هر وخت ګوري، هغه زما نگراني کوي. هغه ایمان چې کافر به د قیامت په ورځ راوړي کنه، چې کله هغه هر څه وویني نو مؤمن په دې دنیا کې هغه ایمان راوړي، لکه څنګه چې به کافر را وغورځېږي په آخرت کې. نو دغه شان مؤمن الله تعالی تخکته شي، راو غورځېږي په دې دنیا کې. په کافر باندې چې به هلته څه تیریږي کنه، نو په مؤمن باندې هغه هر څه نن تیریږي. د هغو په ژوند کې زلزله راشي او واقعي هغه بیا د ایمان مزه اوسکي. دا څه وړه خبره نه ده چې کله انسان وایي چې دا خو د تېرې زمانې زړې خبرې دي، د هغو ایمان په دې خبره وي چې ای الله، تو د موجوده وخت، د تیر وخت او د راتلونکي وخت نه داسې خبرې یې لکه چې هغه هر څه ستا په وړاندې دي. نو د الله د پاره تیر وخت هم داسې دی او راتلونکي وخت هم داسې دی لکه موجوده وخت. نو د هغو د پاره ماضي، حال او مستقبل ټول سیم دي. ولې هغو ته دا پته نه ده چې په یویشتمه صدۍ کې به د انسان څه ضروریات وي او د خلکو به څه مسلې وي؟ ولې هغو ته پته نشته چې د چا دپاره څه بهتر دي، چې د چا په څه کې خیر دی؟ بیدیکل خیر. چې کله مونږ وایو چې ای الله، ټول خیر ستا په لاس کې دی، نو مونږ څه وایو؟ او که دا هر څه صرف د خولې خبرې دي، نو په الله باندې ایمان راوړل ډېره غټه خبره ده. د دې سره انسان ډېر بدلیږي، ځکه چې څوک د شعور سره ایمان راوړي او په دې دین کې داخل شي، نو د هغوی ژوندونونه څنګه بدل شي؟ مونږ خو پیدایشي مسلمانان یو، لیکن د هغه خلکو په شان نشو کېدی چې څوک شعوري ایمان راوړي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې هغوی هغه شی لیدلی دی چې هغه مونږ ټول په ژوند کې نه دی لیدلی. هغوی محنت کړی دی د الله تعالی د تلاش کولو، نو هغوی الله تعالی پېژندلې دی او د هغې نه پسې ایمان راوړی دی. مونږ هسې په خوله وایو لیکن پېژنو نه الله تعالی، ځکه زمونږ ایمان کمزورې دی. او ګورئ، دا مونږ چې د ایمانیاتو خبره کوو کنه، نو دا داسې فرض کړئ لکه چې یوه ونه ده د نیکۍ، د هغې چې کوم جړونه دي، روټس دي، نو هغه ایمانیات دي. نو دا انسان ته په نظر نه راځي لکه څنګه چې د ونې جړونه په نظر نه راځي. تاسو ته صرف د ونې تنه په نظر راځي، شاخونه په نظر راځي، تاسو ته پاڼي او ګلونه په نظر راځي، لیکن جړ درته نه ښکاري. اوس سودی کوچری جړ مضبوط وي، نو دا میوې، ګلونه او پاڼي به شنې وي، تازه به وي. کوچری جړ کمزوري وي او کو په ونه باندې میوه هم ولګي، نو څه به وشي؟ که یو سیلی راشي، طوفان راشي، نو هغه ونه به وغورځېږي، هغه به مقابله ونه کړی شي، ځکه چې د هغې جړ مضبوط نه و. دا شان که تاسو په دې جړ باندې کار ونه کړئ، پدې آیت کې چې آت المال علی حبه راغلې ده، نو دا ټول ګلونه دي، پاڼې دي، شاخونه دي، د آخري آیت پورې چې دا څومره سیزونه راغلي دي، نو دا د ونې مختلفې حصې دي. ټیک ده، تاسو دا ایمانیات د ونې په شان فرض کړئ، ځکه چې ونه د لاندې نه بره راخیږي. دغه شان ایمانیات روټ دی او مخکې دي معاملات، اخلاق، عبادات، ځکه چې دا هر څو انسان ته په نظر راځي کنه. نو دا د بره سیزونه دي. که دا ظاهري سیزونه ډیر هم ښکلي وي، لیکن که د دې نیکۍ د ونې جړ مضبوط نه وي، نو دا هر څو د سیلۍ سره ډیر په اسانه ختمېدی شي. نو په جړ باندې د ټولو نه زیاته توجه ورکول پکار دي. چې څومره د دې ونې جړ مضبوط وي، نو هغومره به دا ونه ډیره مضبوطه وي. بیا که ډیرې سیلۍ او طوفانونه راشي، نو دا ونه به نه خوځي. زما په خبره پوهیږئ او که نه؟ نو ځکه په دې سیزونو باندې کار کوئ، دا مضبوط کړئ. د نیکۍ د دې ونې نه مه لا پروا کیږئ. زموږ توجه په څه باندې وي؟ د نیکۍ په ونه باندې، د هغې په ګلونو، د هغې په پاڼو، ځکه چې هغه ټولو ته په نظر راځي. په منځ کې ټول ایمان زوړ شوی دی، خوړلی شوی دی، لیکن د هغې د تازه کولو زموږ سره هیڅ پروا نشته. نو ایمان بالله، په الله تعالی باندې ایمان او په الله باندې ایمان په حصه کې مونږ سویلي وو، والذین آمنوا اشد حبا لله. ایمان والا خدا الله تعالی په محبت کې ډیر شدید وي، او محبت کوم ځای وي؟ دننه په زړه کې وي، بهر خو نه وي. پوه شوئ؟ بهر خو د هغې اظهار کیدی شي، لیکن وی خو دننه. د محبت د پاره همیشه زړه ولی خیلی کیږي؟ خلا او لاس ولی بنده ته نه خیلی کیږي؟ زړه ولی خیلی شي؟ ځکه چې هر چا ته پته ده چې محبت په زړه کې دننه وي د بنده. او که په زړه کې نه وي، نو هغه بیا هسې د خولې خبرې وي، هغه دروغ وي، هغه محبت نه وي. ټیک ده؟ نو د آمن بالله ډیره لویه خبره ده. خبره شروع شوې د دې نه ده، او که دا مونږ اګنور کړو، په دې کې لا پرواهي وکړو، نو بیا مخکې هیڅ هم نشته. ټیک ده؟ دا آیت دومره ژور دی چې په لږ وخت کې دا ختمول ډیر مشکل کار دی. والیوم الاخر، دویم شی څه دی؟ په آخرت باندې ایمان، یعنی د قیامت په ورځ باندې ایمان. او په ایمانیاتو کې په آخرت باندې ایمان ډیر اهم شی دی. ګورئ، حدیث جبریل دی او په هغې کې په شپږو سیزونو باندې خبره شوې ده. په هغې کې د پنځو سیزونو خبره په دې آیت کې راغلې ده. دا پنځو سیزونه زموږ د ایمان حصه ده، دا روټ دی، جړ دی. او شپږم شی په کې نه دی راغلی، هغه دی قدر، یعنی تقدیر. نو هغه په دې وجه نه دی بیان شوی، ځکه چې په الله باندې چې زموږ کوم ایمان دی، نو تقدیر د هغې حصه ده. د الله تعالی چې کوم علم دی، د هغو چې کومه فیصله ده، او د الله چې کوم قدرت دی، نو هغه تقدیر دی، هغه په دې کې شامل شو. او دلته په دویم نمبر باندې د قیامت په ورځ باندې ایمان دی. د قیامت په ورځ چې بنده کوم ایمان وي، چې هغه څومره هم مضبوط وي، نو دومره ډیر به په انسان کې اخلاص وي. دا د ټولو نه اهم شی دی. د نیکۍ په ونه کې کو اخلاص نه وي کنه، نو بیا په ګلونو کې خوشبوئی نشته، په میوه کې خوند، مزه، یعنی ټیست نشته. اخلاص هغه خوږوالی دی چې هغه د نه وي په عمل کې. ټیک ده؟ اوس د قیامت په ورځ باندې ایمان، ولی زموږ د قیامت په ورځ باندې ایمان شته؟ او قیامت به کله راځي؟ ما ته دا مه وایئ چې دجال به راځي، بیا به عیسی علیه السلام راځي، بیا بنور د مغرب نه راخیږي، داسې به کیږي او هغسې به کیږي. لیکن دا راته ووایئ چې زما او ستاسو قیامت کله دی. د قیامت نښې کتل پرېږدئ، خو دا راته ووایئ چې زما او ستاسو قیامت کله دی. چې کله زموږ مرګ راشي. په حدیث کې راځي چې د هر انسان قیامت د هغو د مرګ نه شروع شي. چې څنګه بنده مړ شي، نو د هغو قیامت شروع شو. بس ټیک ده؟ اوس دا ووایئ چې ستاسو او زما مرګ کله دی. د دې چاته پته شته؟ که په تاسو کې څوک د 50 کالو نه بره وي، که 40 ته هم رسېدلی وي، نو هغوی یقینا خپل نیم ژوند تیر کړی دی. ځکه چې کیدی شي چې شاید په مونږ کې یو کس هم 100 ته ونه رسي. که نننی ژوند ته تاسو وګورئ، نو 100 ژوند د هیڅ چا نه وي، ډېر کم، یعنی شاز و نادر داسې کیږي. نو زموږ 100 ته د رسېدو څومره چانسز دي؟ د لسکم سلو پوری هم سوک نشی پاتی که دی اتیا کالو تا هم شاید چی سوک رسی که آغا سلویخ تو کالو تا رسی نو ده ده مطلب دی چه اغو خپل نیم جون تیر کرده دی که آغا طول هم ملاوشی نو آغا نیم عمر تیر کرده دی نو ولی چه تا دا احساس کیگی چی زو قیامت تا نزده کیگم زما قیامت خورا روان دی چی سوک پا حکومت کی را روان دی سوک روان دی سو فیشن راتلو والا دی زما دا دی خبرو سر سو تعلق نشتا زکا چیزو خود رین روانیم زما دا پارخو اس دا غرن کزیدل شورو شوی دی پا تاسو کی چی سوک دا شلو پینزوش تو کالو دی نوزرتی که دا حقوی خلاغر تا خیجی درش کالو والا کس هم بر روان دی لیکن باقی خو طول لاندی را روان دی تاسو خپل پیک تا رسیدلی ای یعنی دا غر سر تا اس سو دی اس دا غر دا سوکی نلان دی کزیدل دی اس با نور طاقت نرازی نور همت نرازی همت پا خکت روان دی طاقت با ختم شی زوانی با ختم شی بلکه تیر شوی دا دا زوانی برا سر تاسو تیر کرده دی اس سو دی چرت دا احساس تاسو تا کیگی مونگ وایو چی زمونگ دا قیامت پا ورز بانی ایمان دی لیکن پتا با هاغ وقت لگی چی زمونگ عمل سنگ دی پا غی باندی دا هاغوی متعلق رازی چی کچری نیکی هاغوی تا اوی لیشی چی سبا قیامت دی نو دا هاغوی سرا نور سو نیکی نوا پاتی شوی کوم نیکی چی هاغوی کول غختل نو هیس نیکی نوا بچ شوی او کو زمونگ نتفوسو شی نو مونگ و دا وایو چی نا اس خلامات دا کول لی هاغ کول لی اس خلا ما تا نیک جوڑے دل دی ما تا خلا دمر روجے نیول دی ها ما تا حج تا هم تلل دی پروگام مشتا سم را دیر سیزون دی چلا ما تا پراتو دی کم چی زمونگ پا پلاننگ کی دی او سوک چی دا غر نلان دی را روان دی نو دا هغو دا نیکی پلاننگ سم را اگد دی دوم را خکلی خبر رازی دا ابو موسی العشری پا بارکی چی کلا هغا دا جون اخری حصے کی و نو دیر محنتونه بای کول پا عبادت کی بای دیر محنت کوو نو چا دا غونه تا پوسو کرو چی تو دا دومره محنت ولی کوی دومره تو خپل زان ولی ستری کوی آخر ولی پا خپل زان بانی نرمی کوا نو اوی فرمایل دومره کلی خبره دا اگو او فرمایل چی کل ریس وی مند وی پا غی که چی کل اس اخیری نشان طرف تا رسیدو والوی نو هغه پا مند کی خپل پورا قوت لگوی تاسو چرته ریس کتلی دی چې کله خلک منډه وهي او هغوی فینش لاین یعنی ختمېدو والې لکیرې ته نږدې شي نو د هغوی سوره ویوي هغوی روشي او کنور تیز شي هغه پوره طاقت لګوي که نه ځکه چې هغو ته دا احساس وي چې زما سره وخت ډیر کم دی زما فینش لاین خو ډیره نږدې ده چرته مونږ هم داسې سوچ کړی دی مونږ خو د ختمېدو لکیرې ته نږدې یو او مونږ ته تیزه منډه وهل دي او که د مخکې نه هم رو رو تلل دي ولې مونږ ته په نظر راځي چې مخکې څه دي زما قیامت او مونږ که وسو زموږ وخت په کومو کارونو کې تیریږي نو په آخرت باندې ایمان خو ژوندونونه بدلوي بیا داسې نه وي چې انسان فارغه کینی او وخت ضایع کړي کله دلته کینی کله هلته نو په آخرت باندې ایمان ډیر لوی شی دی.